خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشه او د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. سر لنن هغه افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نمونه نه دي سب کړي کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي. طالبانو ته مو د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری هم په دې خپرونه کې خبرو. خو لومړی خبرونه، د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا یو ځل بیا په افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادعاو پر تحقیقاتو ټینګار کړی. ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغانستان له نیوزیلینډ سره لوبه وکړي. او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ څلور افسران وژل شوي. بشپړ خبرونه، د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه دې د دې رد شوې غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغې محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په دوه لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC، طالبان او شریکانې، افغان چارواکي، د امریکا د وسلوالو ځواکونو غړي او د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA غړي د دې محکمې د قانون له مخې د افغانستان په جګړه کې په جنګي جرایمو کې د احتمالي لاسترلودو په تور پیژندلي وو. د جمعې په ورځ له محکمې څخه د میرمن بن سودا په رسمي غوښتنه کې راغلي چې د افغانستان د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو مخنیوی نه یوازې د هر ډول محکمې نتیجه اغېزمنوي، بلکې په خپله د محکمې د ترسره کېدو امکان هم اغېزمن کیږي. وروسته له هغه چې میرمن بن سودا د دې قضیې په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه وکړه، دا قضیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له انتقاد سره مخامخ شوه. په اپریل میاشت کې امریکا دې هیواد ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالي فاتو بن سودا ویزه لغوه کړه او خبرداری ورکړ چې دې محکمې له نورو کارکوونکو سره به ورته چلند وشي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلینډ سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوی او دا دواړه لوبې یې بایللې دي. بل لور ته د نیوزیلینډ لوبډلې له سریلانکا او بنګلادیش سره لوبې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوټن ښار کې د افغانستان په وخت د ماښام 5 بجې پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي بمائن په چاودنه کې څلور پوځي افسران وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ خړ کمر سیمې ته نږدې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو د مې میاشتې په 26 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړیو سره نښته وکړه. په هغه پیښه کې د 13 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو ویلي وو چې پوځیانو د دې غورځنګ پر لاریون کوونکو ډزې وکړې. پوځ بیا ویلي وو چې لاریون کوونکو پر یوه امنیتي پوسته حمله وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځپنې پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راولي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دا بندیزونه د PGPIC په نوم د تیلو پر شرکت او د دې شرکت پر 9 نورو تابع شرکتونو او همدارزې پر بهرنیو پیرونکو لګیدلې دي. دا شرکت د ایران د پټرولو د تصفیه 40% برخې ظرفیت لري او د پټرولو د تصفیه 50% صادرات له همدې شرکت دي. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه وایي یاد شرکت له یو بل شرکت سره مالی مرسته کوله چې د ایران اسلامي انقلاب پاسدارانو تر کنټرول لاندې دی. د ایران اسلامي انقلاب پاسداران امریکا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقې ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دي چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کیږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. په واشنگتن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګند کړ چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. د خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او وی ویل
دا وایي مکسیکو به په بېساري ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره به په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د می په دیرشمه خبرداری ورکړی و چې له مکسیکو څخه به پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي که چیرته امریکا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي. د سوریه په شمال لویدیز کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. په هما ولایت کې د سوریه حکومتي ځواکونو له دوو اونیو راهیسې د یاغیانو پر اخري مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبري آژانس سنا وایي د جمعې په ورځ یاغیانو پر پوځ برید وکړ چې بیا پوځیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړې کړه. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې د سخت دریځو په وینا د پنشن بې په ماښامې په هما ولایت کې درې مهم کلي نیولې دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې وایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وي او هغه یې بیرته لاندې کړې دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 په ټول افغانستان کې اوري. نن په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي.
شل ورځې لپاره نوم لیکنه ده د څلور دیرش ولایت کې هم زمان پیل شي.
وروسته له دې چې په لنډه موده کې امنیتي ځواکونو د غزنی دوی ولسوالۍ له طالبانو ونیولې، د افغانستان لوی درستیز طالبانو ته خبرداری ورکړ.
دا غز د میدان فقط شما انتحار نکنین، شما مردم د مساجد او د کلینیکاو لښار نکشین.
په دې خبرونه کې ودا هم واوري چې د امریکا د کانګرس پولیسکونو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو پر باندې ټینګار کړی. نن په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو مسابقه ده.
واقعا شهزاد محمدی یو ډیر پیاوړی توپهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې.
وایي چې اختر تیر شي نکریزي پر دیوال و تپه، خو که اختر تیر وي بیا یې هم له میلو بل اختر ته څز د کولای شو.
نه یوازې خوستوالو بلکې گاونډي ولایتونو او حتی له مزار او کندوز او تخار څخه هم دوستان راغلل او دلته میلې وکړل. د شپې تر 2 بجو پورې پارکونه خلاص وو.
د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو او د عمومي نوملیکنې پروسه یوازې په غزنی ولایت کې سر لننه چې د خبرګولي 13 نیټه ده رسمان پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه د چنګاښ میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې راتلونکي ولسمشیز انتخابات د روان کال د تلې په 16 نیټې وشي. ملالی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د رای ورکولو پر شرایطو برابر هغه کسان چې تازه هیواد ته راستنه سوي وي یا د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاته سوي وي او یا هم روان کال قانوني سن 13 کلنۍ ته رسېدلی د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ګډون کوي. د تقویتي نوملیکنې بهیر په 3 ولایتونو کې او د رای ورکوونکو عمومي نوملیکنې بهیر یوازې په غزنی ولایت کې لنن څخه چې د غبرګولي 13 نیټه ده د چونګاښ میاشتې تر لومړۍ نیټې رسمن دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چمتووالی لري او په سلو کې 80% د نوملیکنې مواد ولایتونو ته انتقال سوي دي. ښاغلی ننګ زیاته کړه موږ د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوملیکنې بهیر ترسره کوو او یوازې په غزنی ولایت کې د عمومي نوملیکنې پروسه عملي کیږي. مخکې په دې ولایت کې د رای ورکوونکو نومونه نه و ثبت شوي. په ټوله کې د افغانستان د 3 ولایتونو په 458 مرکزونو کې د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې د 240 مرکزونو کې د عمومي نوملیکنې بهیر عملي کوو.
په ولایت غزنی مو انجام میدیم.
دی وایي له غزنی پرته په ټولو ولایتونو کې د 9,500,000 کسانو نومونه تیر کال ثبت شوي وو چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات د 1999 کال د تلې په 28مه او 29مه په 23 ولایتونو کې او په کندهار کې د عقرب په 5مه وسول. د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر تر پیل مخکې باید خلکو ته د دې پروسې په اړه پر عامه پوهاوی تمرکز کړی وای.
دوم په نظر باندې کار دا و چې کمیسیون په دې اړه باندې عامه پوهاوی ترسره کړی وای، خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړ شوی چې دوی هغه ستونزې چې په پخوا کې پېښې شوي هغه بیا نه تکرارېږي. جعلي او د تصویري تذکرو د مخې لپاره واضح روښانه پلانونه درلودی. موږ په دې باور یو چې دغه پروسه به هر اړخیزه او عمومي نه وي، بلکې کېدای شي یو محدود شمېر کسان ځان سره نوملیکنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې سر لنه نشم به په د تقویتي نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوی پروګرام هم پلي کوي. د حبیب الرحمن ننګ په وینا دا پروګرام به 900 مبالغین په مخ وړي. د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته تر 4 میاشتې کمه مدت پاتې ده. ټاکل شوی ده دا انتخابات د روان کال د تلې میاشتې په 16مه نیټه وسی. امنیتي ستونزې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو مخې ته لویو ننګونو بلل کېږي.
ټاکل شوی ده چې نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تقویتي او په غزنی ولایت کې عمومي نوملیکنه پیل شي. ملالی بشیر پر دې موضوع چې تقویتي نوملیکنه سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس هوا عالم نورستانی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې دا پروسه به څو ورځې دوام وکړي. اغلی نورستانی وویل
منګه د تقویم او د خپل د مغه پلان مطابق سشن ورځې لپاره نوملیکنه ده. دا د
نورستانی سب تاسو هدف دا دی چې غزنی ولایت په هم په دې نوملیکنه کې شامل وي؟
او بل
د دې پروسې هدف که تاسو راته بیان کړئ.
یو خو چې دا زمونږ هیوادوال د خپل حق نه چې محروم او یا دا چې ماجر و نه و، یا دا چې غفلت یې کړی و بازی، یا دا چې دی و نه و پوه شوي چې په کوم وخت تذکره ویسي او نوملیکنه وکړي، نو دا دی و د خپل دغه کسات پاتې شوي دي و د خپل هغه حق نه برخمن کېږي. او د دې په خوا کې چې د دې حق نه برخمن کېږي، بل دا چې ګډون به کوي بل حق ده چې سپیکر شوی او تذکره او نوملیکنه یې شوي وي. دا به هغه مربوطه مرکز ته د رایې ورکولو لپاره چې یو حق ده، دا حق هم ترسره کېږي. او د دې په خوا کې په خپله دغه کسان چې تاسو راجستر کوي راتلونکو ټول ټاکنو کې هغه د خلکو د ګډون یوه ښه بېلګه ده، ځکه چې هغه یو کېدای چې واجد شرایط یوه رایه ورکړي. هغه لړۍ هم تقریبا یو همدا چې د نوم نه معلومي د تقویتي یو تقویتي برخه ده، یوه ښه بېلګه ده چې د خلکو ګډون او د خپل د حق برخمن کېدل.
او په دې پروسه کې څومره کسان برخه اخلي؟ یعنی دا پروسه څومره پرسونل پر مخ وړي؟
لکه چې موږ د دوه برخې کې دا لیکل کېږي، یو د ښځو لپاره ده او یو د نارینه لپاره ده. یعنی هغه مرکز چې خلک مراجعه کوي دلته به دوه برخې، یو د نارینه لپاره ده یو د ښځو لپاره ده.
او د رایې ورکوونکو د شمیر په اړه که یو څه راته ووایست څومره اټکل شوی دی؟
په همدغه شلو ورځو کې موږ هغه کوو دا نوملیکنه ادامه پیدا کوي، نو دا چې بیا د دې شمیر به څو ته رسېږي دا نو هغه د خلکو ګډون د ګډون کوي، بیا به موږ دا خپله احصایه اخلو چې دوی دغه نوملیکنه ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی وای هغه کسان چې تیر ځل د انتخاباتو د رای ورکولو له نوملیکنې د کوم دلیل له امله پاتې شوي دي کولی شي چې خپل نومونه سر لننه د انتخاباتو په مختلفو مرکزونو کې په افغانستان کې ولیکي. البته په غزنی ولایت کې دا نوملیکنه عمومي ترسره کیږي، ځکه چې د غزنی په ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات نه دي ترسره شوي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې
خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د افغانستان لوی درسیس طالبانو ته خبرداري ورکړ. بسم الله وزیری پرون په کابل کې ویل چې طالبان د مخامخ جګړې زور نه لري او د دوی تر واکلاندې سیمې به ونیسي. تفصیل له کابل د ناجی صاحبۍ پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د برتنی ولو خبره داسې مهال کې ویشه په دې ورستیو کې له سیاسي لارې د جګړې په ختمولو ټینګار کوي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیس بسم الله وزیری د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي.
دا زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان یول ویشت خاوره به هم وسلوالو ته پرېنږدو. تاسې به په نږدې راتلونکي کې وګورئ چې یو شمېر نورې ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي بیرته ونیسو. دا ګز دا میدان طالبانو ته وایو چې تاسې عام وګړي په کلینیکونو، جماعتونو او ښارونو کې مه وژنئ، بلکې راشئ د جګړې ډګر ته او هلته به پوه شئ چې څوک د جګړې توان لري.
له دې سره راپورونه څرګندوي چې د افغانستان 45% خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. له دې ټولو سره یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره باید په دغو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل ویل
خو نیول خو آسانه دي، اما ساتنه یې ډېره مهمه ده. ساتنه یې وخت کېدای شي چې دغه د خوجه عمري ولسوالۍ چې دوی ونیوه دوی دلته توقف ونه کړه، بلکې د تعرض انکشاف پیدا کړه. تعرض تر هغه وخته پورې انکشاف پیدا کړه چې رغ منطقې پورې دوی باید ورسي چې نور د دښمن
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی، خو په وینا یې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. د دوی په وینا اړتیا ده څو د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي او د ولسوالیو د کنټرول د ساتلو لپاره افغان ځواکونه تجهیز شي.
افغان ځواکونو پرون د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله او نږدې اونۍ مخکې تر دې افغان ځواکونو د دې یک ولسوالۍ له طالبانو نیولې وه. د غزنی چارواکي وایي په دغو دوو ولسوالیو کې هر ډول پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی چارواکي وایله چې کم یو کال ځنډ څخه وروسته بیرته د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ورځې 9 بجې افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومترۍ کې پرته د خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله چې دغه ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته لوېدلې ده.
د تعلیم او تربیه په برخه کې مشکلات رامنځته شوي وو، ځینې مکاتب تړل شوي وو، همدغسې انکشافي کارونه تر ډېره حده پورې ټکنی شوي وو. ولې نن لله الحمد د هغه پلان له مخې چې د غزنی د ځینو سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی او مرکزي ادارو د امنیتي سکتور مشرتابه د موږ سره تایید کړی دی. په لومړی قدمه کې مونږ د یک ولسوالۍ تصفیه کوو، هلته د مونږ قوتونه میشت شول. په دوهمه قدمه کې په ډېر لنډ وخت کې مونږ خوجمري هم تصرف کړل.
والي وایي په دواړو نیول سوو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاس ته لویږي. دا تېرې مو میاشتې په 28مه نیټه د غزنی د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه چې دواړه ولسوالۍ د 13 اګست میاشتې په 10مه نیټه پر غزنی د وسلوالو له لورې د درنې او خونړۍ جګړې وروسته طالبانو نیولې وه. د غزنی خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په داسې حال کې د افغان ځواکونو لاس ته لویږي چې د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت ټولې له لاسه وتلې ولسوالۍ او سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. اسدالله خالد تر کوچنی اختر درې ورځې وړاندې غزنی ته وروستی سفر کړی و او دلته یې خبریالانو ته ویلي و چې د لویو لارو او د ولسوالیو د خلاصون په مخه یې پوځي او تصفیوي عملیات پر لار اچولي دي. هغه زیاته کړه نن یې هم په دغه مخه دغه ولایت ته سفر کړی دی او له محلي او نظامي چارواکو سره یې د پلان د ښه پرمختګ په اړه خبرې کړي دي.
امنیتي وضعیت او د خلکو د وضعیت د ارزونې لپاره راغلی یو. نن هم ښه مجلس درلود له والی صاحب او له امنیتي مسؤلینو، قومندان صاحب د امنی لوا، رئیس صاحب د امنیت او د قطاعت خاص د قومندان صاحب سره ټولو سره مجلس وکړو او مجلس هم ډیر لومه د ډک او کاری مجلس.
دا په داسې حال کې د شي دولتي چارواکي د روان کال لپیل څخه په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو او په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د درنو زیانونو اړولو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سی ټایر شته چې هوا نه لري په دې اړه بوډاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې واوري، خو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونه پانی راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنگزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په تیرې یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې ده. د رسپانی په لیکنه تیرې یو اونۍ لږ تر لږه 50 دولت پلو ځواکونه او 19 ملکان وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپور نه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ورانولو ادعا کړي. تر ټولو خنړی برید د نیویارک ټایمز په خبره په اوروزګان کې و چې پکې طالبانو د شهید حساس ولسوالۍ مرکز هدف وګرځاو او 19 افغان پوځیان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د مې له 1 د جون تر 6 په غور، پکتیا، لوګر، بغلان، کابل، کندوز، میدان وردګ، هرات، جوزجان، سرپل، غزنی او اوروزګان کې د مرګ ژوبلو شمیرې خبرې کړي. د نیویارک ټایمز په دې راپور کې چې د مرګ ژوبلو شمیرې پکې یاد شوي، د کمکی اختر درې ورځې هم شامل دي. طالبانو ادعا کړي چې اختر کې په افغان پوځانو برید نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم په همدې موده کې د یو شمیر وسلوالو مخالفینو د وژلو شمیرې خبرې کړي. په افغانستان کې داسې وخت د خلکو د وژنې راپورونه خبرېږي چې دغه هیواد د سولې او پخلاینې په سرحد روانې دي او معلومه نه ده چې څه وخت به د انسان وژنې مخه ونیسي. ډیپلومات خبرونه په افغانستان کې د روسیې پر رول او د دغو دواړو هیوادونو په اړیکو تمرکز کړی دی. په مطلب کې د موسکو وروستۍ ناسته هم یاده شوې ده. یو شمیر افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو د مې په وروستیو کې د موسکو په قربتوب سره کېناستل او د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړې. د ډیپلومات په لیکنه کې هم روسیا غواړي د افغانستان د کړکیچ او جګړې په حل کې د پام وړ رول ولري. د موسکو وروستۍ ناستې ډېرې خبرې را پیدا کړي ځکه د افغان حکومت استازي پکې حضور نه درلود. خبرونه لیکي د موسکو په ناسته کې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استازیو نشتوالی کومه د تعجب وړ خبره نه وه، ځکه په دې وروستیو کې د لویدیز له ملاتړ برخمن افغان حکومت او روسیې اړیکې تر پخوا سړې شوې دي. د ډیپلومات په لیکنه له دې چې د افغان حکومت استازي له طالبانو سره له خبرو لیرې پاتې دي او دا چې روسیا د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د طالبانو د رول په تړاو لږ څه آزادانه دریځ لري، افغان حکومت غوسه شوی دی. روسیې لومړی وار هم په فبروري میاشت کې طالبان ورغوښتي و څو د حامد کرزي په مشرۍ له ځینو افغان سیاستوالو سره وګوري. روسیا بیا بل څه وایي. دا هیواد استدلال کوي چې هدف یې یوازې له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت دی څو د افغان سولې په پروسه کې اسانتیا رامنځته کړي. د روسیې په خبره قصد نه لري چې له طالبانو سره شراکت وکړي، خو اخوا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي او دا کار په افغانستان کې ناامني زیاتولی شي.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاته ګرځېدلې دي څه کیسې کوي؟ د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې په دې اړه په تفصیل واوري. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. امریکا او روسیې پر یو بل تور پورې کړی چې د فلیپین په اوبو کې جنګي بیړیو غیر مسلکي او خطرناک عمل کړی دی. دا وروسته له هغه چې نږدې وه د امریکا د سمندري ځواکونو د توغندیو وړونکې بیړۍ او د روسي جنگي بیړۍ لایو بل سره ټکر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې هیواد به روسي ته د دې پیښې په اړه رسمي شکایت وکړي. په دې اړه جزئیات ملالی بشیر پوره پورکی.
په داسې حال کې چې کشفي الوتکې معلومات ټولوي، ډیری وختونه د امریکا او روسیې الوتکې د دواړو هیوادونو له پولو سره نږدې په سیمو کې له یو بل سره نږدې تیریږي. خو دا کمسارې خبره ده چې په اوبو کې د دغو دواړو هیوادونو جنګي بیړۍ دي دومره یو بل ته نږدې سوي وي. د پاسفیک فلیټ په نوم د روسیې جنګي بیړۍ د جون په 8 نیټه تور پورې کړ چې امریکایي یو اس اس چانسلر ویل دومره نږدې ورغله چې شایي ټکر یې کړی وای. د امریکا لوري په یو اعلامیه کې ویلي چې روسي جنگي بیړۍ په ناخوندي مانو ورسره امریکایي بیړۍ ته دومره نږدې ورغله چې د خپلې عملیه او بیړۍ امنیت په خطر کې واچوه. اعلامیه زیاتوي چې د دې ناخوندي عمل په نتیجه کې امریکایي چانسلر ویل بیړۍ اړه سوه چې خپل ټول انجنونه د پرشاتک پر خاطر په کار واچوي او د ټکر مخه ونیسي. خو د روسیې بحري قواو ویلي چې چانسلر ویل ناببره خپل لور بدل کړ او د روسي بیړۍ په 500 متری کې مخې ته تیره سوه. امریکایي بحري قواو دا د روسیې پروپاګند بللی او ویلي دي چې روسي بیړۍ چانسلر ویل ته له 1500 څخه تر 1500 مترو پورې نږدې ورغله. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په ورجینیا ایالت کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا به په رسمي توګه روسیې ته په دې اړه شکایت وکړي. د زیاته کړه دې ناخوندي او غیر مسلکي چلند پرته له شک زموږ ښځې او سړي له خطر سره مخامخ کړل. د دې له مسلکیتوبه مننه چې هیڅ پیښه رامنځته نه شوه. زموږ پوځ به د دې عمل په نتیجه کې له روسي پوځ سره تماس ونیسي او بیا به زموږ ډیپلوماتیک ماموریت روسانو ته شکایت وکړي. د امریکایي بحري قواو په خبرو کړو ویډیوګانو کې ښکاري چې دواړه بیړۍ یو بل ته نږدې په سرعت روانې دي. دا پیښه درې ورځې وروسته له هغه ده چې په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا بحري قواو د روسیې پر 15 الوتکو تور پورې کړ چې په ناخوندي توګه یې د یوې امریکایي الوتکې مخه ونیوله. واشنګټن او مسکو هغه مهال هم پر یو بل تورونه تبادله کړل. امریکا ادعا کړې وه چې سوریې ته نږدې یوې روسۍ جنګي الوتکې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کله چې ټایر خراب شي وای هوا یې ووته، خو دلته مو له داسې ټایرونو خبر وو چې هوا ته اړتیا نه لري. تفصیل له عصمت څاروان.
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بې هوا ټایرونو چې اوپټس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسیدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټس ټایرونو جوړول پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت خان علي کوزي له کندهار پر سولې سمس کې ادا کوي چې طالبان د پاکستان د حکومت او د امریکا غلامان دي، نو غلامان به د پوینا څنګه سولې وکړي. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکي د سولې ولسی حرکت باید له امریکایانو په کلکه وغوړي چې له افغانستانه ووسی یا د خپلو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر سولې سمس کې لیکلي دي، د ننګرهار له والي څخه غواړم چې په دې ولایت کې د کلدارو پر ځای افغاني مروج کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سیمس کې لیکلي دي، تر نورو وختونو نن سبا د سولې چانس زیات شوی دی، باید افغانان دا چانس له لاسه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي، خوشاله یم چې د سولې د ولسی حرکت کاروان له طالبانو سره مثبت نتیجې ته رسیدلی دی. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو اوس اختر مبارک کړی دی. البته اختر هر وخت مبارک کېدی چې که اختر تیر هم وي پروانه لري او پروانه خبرونه کې هم په خوست کې د اختر په ارتباط یو تفصیلي راپور اوریدلی شي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلی دی که چیرته طالبان سوله ونه کړي د افغانستان امنیتي ځواکونه به هغوی وځپي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي خدای دې وکړي چې د کرکټ نننۍ لوبه زموږ په ګټه تمامه شي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دی افغان ولسمشر باید د عمران خان بلنه نه وای منلې. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د افغانستان جمهوري اشرف غني کله پاکستان ته ځي. ټاکل شوی چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د عمران خان په رسمي بلنه سفر وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه پروګرام مخته د ورځې یو شمېر تودې مسلې راخلو چې په هغوی باندې راپورونه خپرو او دمګړی لنډ خبرونه. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالې غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه د دې رد شوې غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغه محکمې د لوړ پوړي څارنوالې فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په 2 لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره مسابقه کوي. افغانستان په دغه نړیوال جام کې خپلې دوه مخکنی تر سره کړې لوبې بایللې دي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي بمائن په چاودنه کې 4 پاکستانی افسران وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راوړي چې مذاکراتو ته غاړه کیشتي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقې ته رسیدلی دی. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحد ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعارفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10مې ووځه کیږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. د سوری په شمال لویدیځ کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. په هما ولایت کې د سوری حکومتي ځواکونو له 2 اونیو راهیسې په یاغیانو د یاغیانو پر اخري مرکزونو عملیات پیل کړي دي. او یو تازه خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي ادارې یا ناسا ویلي دي چې د راتلونکي میلادي کال له پیله به نړیوال فضایي مرکز د ګرځندویانو او تجارتي فعالیتونو لپاره پرانیسي. د سولې د ولسی حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاه ته ګرځېدلی وای په موسی کلا ولسوالی او د طالبانو د تسلط په نورو سیمو کې خلکو اجازه نه لرله چې له دوی سره خبرې وکړي. دوی وایي چې د تعلیم، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د خلکو وضعیت ډیر خراب و او له هیچ چا سره یې موبایل او راډیو نه ده لیدلې. خو د لومړي ځل لپاره د طالبانو تر کنټرول په ساحه کې داسې ځوانان لیدلي چې ژیرې یې خریلې وې. د دې حرکت ویان د طالبانو له لوري د دوی له غړیو څخه د تحقیقاتو ملامتي پر امنیتي ځواکونو اچوي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې له طالبانو سره د سولې د ولسی حرکت د غړیو له کتنې وروسته د دې ولایت والی وایي د سولې هغه هڅه چې په هیواد کې دننه وشي او د افغانانو ترمنځ وي نتیجه ورکولی شي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک له جنگونو، بمباریو او شپنیو عملیاتو په ویره کې دي او د خلکو اقتصادي، روغتیایي او تعلیمي وضعیت زشت خراب دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د طالبانو له لوري د دوی د سولې غوښتونکو استازو د نیولو او ورڅخه تحقیق کولو په د امنیتي ځواکونو په عملیاتو واچوله.
دوکاله کیږي په دغه سیمه کې پر موږ بریده سوي او تاسو چې راځي سم د سي دلته څنګهريانو پولیس راځي په مانده کې راځي شو ګراولي څنګه نو سره دی او دلته پر موږ باندې د شکی د راکټونو بریدونه کوي. دا پښتنې چې لبی څخه سوي دي خو اپلان دا چې و چې موږ هم دا تلور کسان د مذاکرات لپاره د خبراتورو لپاره طالبان ته خپل پیغام رسو او د هغوی پیغام وړاندیزلو ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پیښه رامنځته کیږي هغه زموږ خبري اترې هم څه ټکه کیږي ټکنه کیږي.
خو د هلمند والی دا اداره دوي چې ګنې امنیتي ځواکونو پر هغه سیمه برید کړی و چې د سولې د ولسي حرکت غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. والی جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل
اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وی نه دی شوی. برعکس وطن دوست صاحب شاهد چې دغه جنودوی حرکت کړی شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی تر څو چې د هوایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ نه شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی خپله طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو دپاره او د دوی د تحقیقاتو دپاره او د دوی د ځورونو دپاره او دوی ویل شوي وو چې تاسې مه راځئ. په اول کې هم دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبیح‌الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ.
طالبانو د سولې د ولسي حرکت غړیو ته اجازه نه ده ورکړې چې له عامو خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی له وضعیت خبر شي. خو له دې سره سره د دې حرکت ویندوی وایي چې تر موسی کلا ولسوالۍ په سفر کې ورته څرګنده شو چې د خلکو وضعیت ښه نه دی.
هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم. یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنی چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو د نشیتو کاروبار دا شروان و. خو په تر لږ څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې
د هلمند والی وایي چې حکومت ټولو سیمو ته که هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې وي یا نه وي د روغتیایي او تعلیمي خدماتو د رسولو مسؤلیت لري.
بیا هم د سولې په ارتباط، د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس شاوخوا 15 کسیز ډلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته لیک استولی او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی دی. د کانګرس غړیو په دې لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او حقونه باید خوندي شي. دا لیک داسې مهال استول شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د هڅو په لړ کې د سفرونو اووم دور پیل کړی او دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او اروپایي هیوادونو په سفر وتلی څو د افغانستان د سولې لپاره د اروپا او سیمې هیوادونو هڅې هم ژغې کړي. فریبا ظاهر د کانګرس د 15 کسیز ډلې د لیک مهم ټکی په دې راپور کې راخست.
په دغه لیک کې چې د جون پر شپږمه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استول سوی، د کانګرس غړو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د هر ډول موافقې په صورت کې دي د افغانستان د شوسو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وسی. په دې لیک کې چې د کانګرس څه باندې 15 او یا غړو لاسلیک ور باندې کړی راغلی دی، اوس چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، موږ ټینګار کوو چې په دې مذاکراتو کې په برابر ډول د افغان میرمنو استازیتوب ډاډمن کړي او دا چې هر موافقه دي د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې لیک کې سره لدی چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره د امریکا د هڅو ستاینه سوې ده، په دې اړه اندېښنه هم شول سوې چې په دې ترڅ کې شتي له مذاکراتو لري پاته سوې دي. دوی وایي له فبروري څخه تر مې میاشتې پورې د قطر په پلازمینې دوحې کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې شتي ګډون نه لري. په دې لیک کې د افغان میرمنو هغو لاسته راوړنو ته اشاره شوې چې په تیرو اتلو سکلونو کې یعنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته ترلاسه کړې دي. په لیک کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور په حواله لیکل شوي چې په افغانستان کې څه باندې 18,000 ښځې د ښوونځیو او پوهنتونونو په ادارو کې په کار بوختې دي. لږ تر لږه 10,000 ډاکترانې او روغتیا پالانې دي. دغه راز ویل شوي چې ځینو خلاقو میرمنو په دې هېواد کې شاوخوا 8,000 افغانان په دندو ګمارلې دي. د امریکا د کانګرس غړو په دغه لیک کې د هغه قانون یادونه کړې چې کانګرس د هیواد په چارو کې د ښځو د رول د اهمیت په پام کې نیولو سره تصویب کړی او بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی دی. په لیک کې راغلی دغه قانون د شخړو د هواري او مخنیوي په مدیریت کې د ښځو ګډون ته وده ورکول د امریکا د پالیسۍ برخه جوړوي. نو د افغانستان د سولې پروسه د دغه قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا لومړنۍ ازموینه ده. موږ هیله لرو چې تاسو له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې او امنیت په چارو کې ښځې د پرېکړه کوونکو په توګه په خبرو کې شامل کړئ. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې وی پخوانی غړی او د شوزوی وی فعال ناجی بابکرخیل لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا د کانګرس د هڅې هرکلی کړی او د سولې په مذاکراتو کې د شوزو د رول د کمال په اړه په اندیښنه داسې وشو ده.
افغانستان د شوزو رول، د شوزو موجودیت، د شوزو د حقوقو لپاره هغه تاکید سوله نړۍ کوي. پاند دی که د افغانستان شوزو هم تاکید لري هم د خپل تشویشونه لري. نو زه هیله منده یم د سولې پروګرام هر چا داخلی نه څه د منطقې په حسابي څه د اصلاح بین المللي افکارو په حسابي څه داخلي پروسو کې زما په نظر داده څنګه چې بحث کېږي یا مجلس ته څوک داخلي دي
دا لیک داسې مهال استول سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې هدف دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او یو شمېر اروپایي هیوادونو په سفر بوخت دی. تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کومه نیټه قطر ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې شامل دي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولې.
د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د سریلانکا او پاکستان لوبه په براسټل کې د باران لامل ونشو او دواړو لوبډلو یو یو پوینټ ترلاسه کړ. ټاکل شوی دی چې د یو ورځنیو لوبو د دیاتل ولی پترس کې نن افغان لوبډل له پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په دې اړه جزئیات له اسمت څارونه.
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. دا پر روان جام کې د دواړو ټیمونو لپاره دریمه مسابقه ده، خو په دې توپیر چې افغانستان خپل لومړی دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللې، خو نیوزیلند دواړه مسابقې ګټلې دي. له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویتوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګرانه نه وي. حاضر د نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی. که څه هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې، خو د نیوزیلند د منډو او سات یا رنز ریټ لوړ دی. نیوزیلند سریلانکا ته په لس وکټونو ماته ورکړې او بنګله دېش یې د چهارشنبې په ورځ مات کړ. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام په راتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدی ځکه چې زنګونې ژوبل شوی دی. په لندن کې مشت کرکټ آزاد خبریال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدی نشټون د افغان ټیم د روحیې لپاره ښه نه بولي.
شهزاد محمدی چې پاکستان سره په تمرینی لوبه کې ټپي شوی، اوس نو نشي کولی چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. واقعا شهزاد محمدی یو ډیر پیاوړی توپ وهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې او د افغان لوبډلې په مورال به یو څه اثر وکړي.
شهزاد د آسترالیا او سریلانکا په وړاندې په تیرو دوو مسابقو کې برخه لرله. د ده پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي.
مخکې تر دې چې د ګوړیا چر تفریح پروګرام خپور کړو، په خوست کې به تم شو. د خوست اوسیدونکو وایي چې د پخوا سره د اخترونو په لمانځلو کې مثبت او منفي دواړه توپیرونه راخلي دي. دوی وایي مثبت اړخ یې دا دی چې اوس ډلې ډلې ځوانان یو ډول جامې کوي، په ډله ییزه توګه میله ځایونو ته ځي او د بیلابیلو سیمو ځوانان یو ځای اختر لمانځي. خو منفي اړخ یې دا دی چې په مبارکیو کې اوس مهال خلک ډېره تکیه په ټیلیفون او انټرنیټ کوي او د پخوا په پرتله د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تګ او ورتګ کم شوی دی. بل لور ته په ټوله کې خوستوال سرژنی اختر په دې خوندور بولي چې له یوې خوا امن پکې و او بل لورې ته له ډېرو لرې ولایتونو خلک د اختر د لمانځلو لپاره خوست ته ورغلي وو. له خوست نجیب العالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې وطن ممثل نورولی ځینې خیل چې په ډرامو کې د شرشمګل په نوم لوبیږي وایي پخوا چې خلکو د تګ او راتګ لپاره د وسایلو کافي اسانتیاوې نه درلودې، د آس په ګاډیو کې به خپلو خپلوانو او د ناروغانو پوښتنو ته ورتلل. خو اوس دا مبارکۍ ټلیفون، فیسبوک او نورو ارتباطي وسایلو پورې محدود شوې دي.
مخکې به امکانات نو موټر به نو موټرسایکل به نه وي، دا د اس ګاډۍ به په دغه کې به خلکو د زړه مینه د خپلو خپلوانو دوستانو سره کوله، ورتلل به د مریضانو پوښتنه به کوله، د اختر مبارکۍ به د دوستانو سره کولې، ډیر په شوق به دغه اختر لمانځه. توپیر یې دغه دی چې فیسبوکونه دی، ټلیفون دی، د دغه لپاره خپل دوستانو سره د مبارکۍ کوي، چې مریضان وي خپل نه ورځي په ټلیفون کې پوښتنه کوي، کله کله فیسبوک خپل عکسونه جوړوي چې ما د دوستانو سره عکسونه وایسل.
د کبیر مشفق په نوم یو خوستی ځوان بیا وایي چې د اوسنیو اخترونو په لمانځلو کې مثبت او منفي دواړه اړخونه شته.
خار خداده چې یو څه اتفاق ښکاري په دې اخترونو کې، خلک راځي ډلې ډلې میلې کوي، میلا ځایونو ته ځي، پارکونو ته ځي، یو د بل ته مبارکۍ ورکوي، هغه پخوانی دودونه یو څه ژوندي کیږي، خو د پخوا مینه اوس هم نشته. بدر خونه اوس وخت کې داده د اخترونو شي، دلته پلاستیکي توکي دي، انفجاري مواد دي، هغه پټاکۍ یا بمونه لوزول کیږي، چې دا ډېر کله د ماشومان او حتی د لویانو ژوند اخلي. امنیتي ارګانونه دي کې پاتې راغلي، دا یو بد کلتور دی چې زموږ په ټولنه کې رایج شوی او بدبختانه چې بدې پایلې هم درلودلې.
د خوست تیاتر یو بل ممثل سایل وزیري چې په ډرامو کې خلک د ګلبشری خان په نوم پیژني، دی سره موافق نه دی چې د خلکو په ګرانښت او مینه کې د کمی راغلی وي. خدای وایي چې اوس د اخترونو لمانځلو یو څه توپیر کړی دی.
ځوانان په سخت کال اختر کې چې ما لیدل، ډیره د یو بل سره مینه کوله، ځکه ما ولیدل چې لاس دولس کسانو به یو قسم لباسونه کړي، او بل ډیر ځوانان مې داسې ولیدل چې میلې ته به یو ځای تلل، ډله ډله به روان وو. موږ خپله په دې اختر کې د پارکونو ته چې لاړو، ډیر ځوانان مې ولیدل چې د یو بل د کوم نه به وو لاس کسان، شل کسان، دغه به د لکه مثال د یو به د ګربزو د کوم نه شل کسانو، بل به د زدرانو نه وو. د خپل منځ کې ډیره مینه محبت سره کوله.
د انوارالله محبت په نوم یو خوستی ځوانم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږنی اختر په دې خوندور دی چې یو سوله ایز دی، او دویم دا چې د بیلابیلو او لرو پرتو سیمو خلک او ځوانان د ښار تفریح ځایونو ته راغلل او په ګډه اختر ولمانځه.
د نورو کلو په پرتله چې ګورم، سږنی اختر چې ډېر د خوشحالۍ اختر ده، ځکه چې تېر کلونو اختر بو چې کوم په کلو کې به خلکو لمانځلو، او سږنی اختر چې ده د ولسوالۍ نه مرکز ته خلک راځي، پارکونه او دغه ملي ځایونه دسی ډلې ډلې ځوانان راځي.
د خوست ولایت شورا په خوانی مشر عبدالولی واحدزی بیا سګنۍ اختر په دیل خوخی او خوشاله ډکو باره چې لیوی خو په مرکز ولسوالیو کې امن وو، او بل لوري ته د افغانستان له مختلف ولایتونو لکه پکتیا، لوګر، کابل، بلخ او نور ولایتونو څخه خلک او ځوانان د اختر لمانځلو ته خوست ورغلي ول. د ولچې خوست راغلی میلمانه د زازی میدان، د تنوی ادممد او د ګربزو اړوند د غلام خان سرحدي سیمه ته ولاړند، او هلته د خپل ملګرو سره د اختر خوشحالی او ملي وکړي.
نه یوازې خوستوالو بلکې گاونډي ولایتونو او حتی مزار او کندوز او تخار څخه هم دوستان راغله، او دلته ملي وکړل. د شپې تر درو بجو پورې پارکونه خلاص وو. د خوست پټولو ولسوالیو کې امنیت وو. خلکو ډیره په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځلې.
په خوست کې د اختر په لمانځلو کې ځینې رواجونه هم وو چې تر ډیره کلي او قوم پورې به محدود ول، خو اوس چې د تګ او راتګ اسانتیاوي ډیرې شوي، خلک په ځانګړي ډول ځوانان لرو پرتو سیمو، میله ځایونو او د ښار تفریحي پارکونو ته ورځي، او په ډله ییزه بڼه اخترونه لمانځي، ملي او ملي اتڼونه کوي، او همدارنګه د موسیقۍ او ټنګ ټکور برنامې هم جوړوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي، او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو اوبو ډک وي، کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و، او ویل یې چې نو